وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راتلونکي یو ساعت کې به نیم ساعت کې به البته تاسو ته د افغانستان او د نړۍ په ارتباط باندې ګڼ راپورونه معلومات راټول کړو. په خبري مسالې کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم پړاو رای د تفتیش په پروسه کې د ځنډلت د دواړو انتخاباتي ډلو د څارونکو ترمنځ اختلافات دي. د دې ترڅنګ به د کابل د نن ورځې موټر بم چاودنې په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو، خو مخکې تر هغه خبرونه لرو چې زه قسیم سلام علي تاسو وړاندې کوم. په سر کې هم مهم سرخطونه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای د تفتیش په پروسه کې ځنډ د دواړو انتخاباتي ډلو د څارونکو ترمنځ د اختلافاتو په خاطر رامنځته شوی. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په غزې د اسرایلو په تازه هوایي حملو کې درې کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه ورې لومړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د دویم پړاو رایو د تفتیش په پروسه کې د ځنډلت د دواړو انتخاباتي ډلو د څارونکو ترمنځ اختلافات دي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې دوی کوشش کوي څو د کاري ټیمونو د شمیر په زیاتولو سره د پروسه چټکه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د جمهوریت ریاست د ټولو رای پاڼو د تفتیش له پیله تر اوسه 25% رای ارزول شوی دي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و افغانستان نوې مرحله ته داخليږي او د هیله من دی چې روانه انتخاباتي لانجه به ډېر ژر حل شي. امنیتي چارواکي وایي د کابل د سیراهي علاودین په سیمه کې د بهرني ځواکونو پر کتار په موټر بم چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او تر 28 ډېر ټپیان دي. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر اعظمي د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل. شغل زیروی یو سور رنگ کرولا ته چې چاودیدون کې مواد پکې ځای پر ځای شوی و د سیراهي علاودین په سیمه کې د امریکایانو دوه ټانکونو سره چاودنه ورکړل سوه، خو تلفات ټول ملکیانو ته اړولې چې 28 کسان ټپیان شوي او څلور نور وژل شوي دي. د دغه چاودنې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستې ده. په داسې حال کې ده چې د چارواکو په وینا په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو له پیلېدو سره وسلوالو مخالفینو هم خپل عملو او وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي سرلنن څخه په ځینو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین لومړی په پروان او کندز ولایتونو کې عمل کیږي، چیرې چې د په خبره له دې اړخه د خلکو ډېر شکایتونه موجود دي. شغل دانش زیاته کړی چې له دغه نوي پیل سوي کمپاین سره به هغه وسلې هم راټولې سي چې د ځینو کسانو لخوا په غیر قانوني شکل ساتل کیږي. د پوهنې وزارت وایي په ابتدایي ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت په خاطر څه باندې 1.5 میلیونه جلده نوي کتابونه چاپ کړي دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرمسیر ولایتونو ته د دې کتابونو د انتقال او ویش بهیر پیل شوی دی.
پرون مو د دې کتابونو ویش د افغانستان تودو سیمو ته پیل کړي. ان شاء الله په یو نیمه دو اونیو کې به ټول هغه ولایتونو ته چې شل ورځې وروسته تعلیمي کال پیلېږي خصوصا د ابتدایي دورې کتابونه ورسیږي.
د شغلی حقمل په خبره دغه کتابونه چې شمیرې شاوخوا 4.5 میلیونه ته رسیږي د 21 میلیونه ډالرو په ارزښت چاپ شوي او کیفیت هم ډېر لوړ دی. اوس هم په مکلي څو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته. یو مسافر وړونکی الوتکه نن د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې رالوېدلې چې له امله یې د وو ماشومانو په ګډون څه باندې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د ایران 140 جیټ الوتکه د تهران په لویدیځ کې د الوتلو پر مهال پر یوې هستوګنې سیمې رالوېدلې ده. ویل کېږي د الوتکه ختیځ ښار تیبس ته روانه وه چې د لوېدو علت یې هم د انجن ګولېدل بلل شوی. د ایران 140 جیټ ماډل الوتکې د ایران لخوا د اوکراین په ټکنالوژي په مرسته جوړیږي. په ایران کې د الوتکو د لویدو پیښې ډېرې تر سترګو شوي او لامل هم د ماشینونو او خوندي سیستم کمزورتیا بلل کیږي. په 2018 میلادي کال کې یوه 228 بوئنګ ډول الوتکه هم د ایران په شمال لویدیځ کې د بیړنۍ ناستې د مخه لویدلې وه چې په نتیجه کې 80 کسان وژل شول. په 2009 کال کې بیا د روسیې سخت یو الوتکه د ایران په شمال لویدیځ کې ولوېده چې ټول 138 سورلۍ وژل سوې. په غزه کې چارواکي وایي نن د اسرایلو په هوایي حمله کې د یو ماشوم په شمول 3 کسان وژل سوي دي. اسرائیلی رسنۍ وایي د دوی هوایي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په غزه کې 15 اهداف منشه کړي دي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اګست په 8مه د درې ورځني اوربند تر ختمېدو وروسته 14 فلسطینیان د اسرائیلو په هوایي حملو کې وژل سوي او حماس ډلې هم تر سلو زیات راکټونه د اسرائیلو پر خاوره توغولې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې د فلسطینیانو له لورې د راکټي حملو تر بندېدو به د مصر په منځګړیتوب د اوربند خبرو ته حاضر نه سي. حماس هم ویلي چې که اسرائیل له مخکنیو شرطونو پرته خبرو ته حاضر نه سي نو دوی به نن له مصر څخه ووځي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر اوسه څه باندې 1900 فلسطینیان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل سوي او د اسرائیلو لخوا بیا د وژل سوو کسانو شمېره 18 کسان ته رسېږي چې تر ډېرې پورې سرتېري دي. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد څلور نورې هوایي حملې پیل کړې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وویل د دوی جټ او بي پیلوټ الوتکو پرون دوه زغروالې نقلي وسلې او یو پوځي ګاډی چې سنجار ښار ته نږدې د یزیدي اقلیت پر غړیو ډزې کولې وې جاړ کړ. د پنجشنبې رئیس چې ولسمشر باراک اوباما د عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د حملو اجازه ورکړې د بریدونو دریم پړاو دی. په تیرو حملو کې د امریکا پوځ د عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغه کسان په نښه کړي وو چې د کردستان اربیل ښارې ګواښه. پنټاګون د امریکا دفاع وزارت وویل چې د امریکا د پوځ الوتکو د دریم ځل لپاره غوزرګونو ملکیانو ته خوراکي مواد او د څښاک اوبه غورځولي چې غرونو ته تښتیدلې دي. د عراق په اړه په بل خبر کې اوري چې د فرانسې د بارني چارو وزیر لورنت فابیو عراق ته تللی. نوموړی به په خپل دې سفر کې له بغداد او د کردستان د نیمه خود مختار سیمې له مرکز اربیل څخه لیدنه وکړي. د فرانسې د بارني چارو وزارت نن اعلان وکړ چې فابیوس به په بغداد کې له خپل عراقي سیال هوشیار زیبری سره وګوري. نوموړی به وروسته اربیل ته ولاړ سي څو هلته هغو ملکیانو ته د مرستو د رسولو څارنه وکړي چې د اسلامي دولت یا داعش د وروستیو پرمختګونو له امله تښتیدلې دي. د عراق له عیسویانو او یزیدي اقلیتونو سره لیدل هم د لورنت فابیوس په دې سفر کې شامل دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په ترکیه کې د لومړي ځل لپاره د خلکو په مستقیمو رایو ولسمشر غوره کیږي. له څه باندې نوي کلونو راهیسې چې په ترکیه کې جمهوریت تاسیس سوی، ولسمشر د دغه هیواد د پارلمان د غړیو له لورې غوره کیږي. ډېر ګمان کیږي چې رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند به دا انتخابات وګټي. اردوغان چې له 2003 کال څخه د ترکیه صدر اعظم دی وایي چې که د ولسمشرۍ انتخابات وګټل نو هڅه به وکړي چې اساسي قانون تعدیل کړي او د ولسمشرۍ تر ډېر حده تشریفاتي چوکۍ به د ترکیه په اجرایي چوکۍ بدله کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغوړی د خبرونه به هم وګوري. اول ولید ازادي رادیو پښتو وی پانی تورشه پته ده ازادي رادیو ټکی اورګز سفیو لاستن ایگزام ده پښتو یو ساعت خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوی چې تر ډیره د زړه ناروغیو او د لوړ فشار په ناروغیو باندې خبرې کیږي. خو وړاندې په خبرونه کې د مهم مطالبه وره افغان امنیتی چارواکي وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څه باندې 3 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه در حدود 4 نفر افراد ملکی تا حال از این واقعه ما شهید داریم و 27 نفر مجروح داریم.
د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د کاندیدانو د استازو ترمنځ د نظر اختلاف د تفتیش د پروسې د پڅوالي سبب شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ابتدایي ښوونځیو د کتابونو د کمښت د ستونزې د حل لپاره میلیونونه جلده نوي کتابونه چاپ کړي دي.
خوشبختانه په دې بریالي سولو چې د ګرمسیرو ولایتونو د ښوونځیو د نوي کال پیل وړاندې د کتابونه موږ ګرمو سیمو ته ورسوو.
او ترکان نن په خپل رایو سره نوې ولسمشر ټاکي تمه کیږي. دغه انتخابات تر ډیره د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په ګټه تمام شي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:10 کې دونکو دي. نن شاوخوا یو لسنی می بجید کابل په دارلمان د دارلمان په سراهی علاودین سیمه کې یو ځانوژن کې حمله شو چې ویل کېږي د موټر بم په واسطه و. د افغانستان امنیتي چارواکي وی چې د دې حمله هدف بهرنی ځواکونه خو هغه ته په دې پیښه کې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کابل امنی قومندانو په دې حمله کې څلور ملکیان وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. دا چې د دې پیښې نور جزئیات څه دي اسد الله الدین هم د اوس په سټوډیو کې درسره مهرباني وکړئ الدین صاحب.
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنی قومندان وایي چې دغه انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله شوې چې هدف یې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو دوه ټانکونه وو. جنرال ظاهر د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې امریکایانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو ابتدایي تحقیقات ښیي چې په حمله کې څلور ملکیان وژل شوي او نږدې دیرش نور ټپیان دي.
یک اراده کورولا به رنگ سرخ در قسمت سرایی علاودین در حالی که پر از مواد منفجره بود میخواد.
دایوای د سرایی علاودین په سیمه کې رنگ کورولا چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه د امریکایانو له دو ټانګونو سره جنګول شوې ده. امریکایانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په تاسف سره باید ووایم چې په حمله کې څلور ملکیان ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول. په وژل شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. حمله نن د ولس نیمه بجو په شاوخوا کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارلمان د سراهي علاودین په سیمه کې وشوه. د پیښې په ځای کې د امریکایي ځواکونو یو ویجاړ شوی ټانک هم ولاړ و، خو تر اوسه امریکایي ځواکونو هم د دې پیښې او دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. حمله د کابل استقلال روغتون ته نږدې شوې او د دې روغتون ډاکټرانو رسنیو ته ویلي چې دوی ته له حملې څخه څلور جسدونه چې یوه میرمن او ماشوم پکې شامل و وروړل شوي دي. دوی وایي له جسدونو سربیره شپږ دیرش ټپیان هم ورول شوی چې ځینې یې له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي، یعنی ځینې یې ډېر سطحي ټپیان وو. د استقلال روغتون دو ډاکټرانو شیرین آغا او عزت الله خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
ډېر خطرناک انفجار و، قوي انفجار و، د هغه له خطره څو نفره مړه سو، څو زخمیان دلته راوړل، کومک اولیه سو بیا شفاخانې استقلال ته مې راوړل.
هو چې کله انفجار سو زه خپله داخل د کلینیک کې وم، دلته کلینیک کارکوونکی مې مزه دلته موږ خپله یو مریض کله چې تداوي کوو مریض راوتو حالت کې و، دغلته په خپل سترګې مې ولیده چې بیچاره دلته پروت و، خپه یې ماته وه او حالت یې خراب و. وینې په بیادي مو خپله کالم ټول په وینو ککړ سو او دم انتقال کړ دننه شفاخانې ته مو ته. نور زخمیان تقریبا له 15 نه زیات زخمیان خو شو متعلمین حساسه سره دا بکیو جسدونه د درې جسدونه په خپل سترګو لیدلې.
تر اوسه باید ویم چې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې د حکومت وسلوالو مخالفینو طالبانو د داسې ورته پیښو مسؤلیت اخیستی دی. دا د نن ورځې د پیښې لنډ جزئیات په روانه خپرونه کې به کوشش وکړو چې نوي جزئیات له اوریدونکو
سره. مننه کوم له تاسو نه درنو اوریدونکو. هم اوریدل چې د کابل په سراهي علاودین سیمه کې نن په یوه انتحاري حمله کې چې د موټر بم په واسطه وشوه څلور ملکیان وژل شوي دي او وویشت نور هم ټپیان دي. د دې پیښې په اړه به نور جزئیات په راتلونکو خپرونو کې بیا در سره شریک کړو. په د انتخاباتو په اړه په خبر کې اوري چې په راپور کې البته اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاندیدانو د استازو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې د رای د تفتیش روانه پروسه په 45 سره مختلفه شي. البته د دې پروسې چټکتیا عمرې چې تمه کېده د کمیسیون چارواکي وایي چې په خې اندازه باندې نه ده. زموږ خبریاله سحر لیوال نن د دغه کمیسیون په کانفرنس کې ګډون کړی او همدا اوس سټوډیو ته راغلی. لیوال صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي د انتخاباتو کمیسیون د کانفرنس په اړه؟
بله، روان د تفتیش شورا به شکل نورمال آن پیش می رود و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که تاکنون 5771 صندوق رای دهی که از چندین ولایت مختلف هستند مورد تفتیش مجدد قرار گرفتند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این مقدار 25% آرا را تشکیل میده. آقای نور گفت که در حال حاضر 200 تیم در دو نوبت مصروف بررسی مجدد آرا هستند، اما وی گفت که تلاش صورت میگیرد تا به هدف صورت بخشیدن پروسه تعداد تیم ها به 300 تیم افزایش بیابه. اما قسمی که شما یادآوری کردین
خغلی نور، فکر کنم اندیکنه خود لیده چی دقا پروسه لکت سپت سده او صورت سم نه دی د دغه علت څو بله خغلی نور
بله قای نور گفت که اختلافات میان ناظرین تیم های انتخاباتی سبب شده که روند به کندی پیش بره. قای نور گفت که در برخی موارد حتی ناظرین تیم های انتخاباتی بساط ها هم روی نهایی شدن یک صندوق رای دهی به توافق نمی رسند. در این مورد بیشتر از آقای نور مشنویم.
چیزی که روند کنتر می سازه اختلافات ناظرین کاندیداست که صورت می گیرد. در غیر آن به اساس تجارب و به اساس میکانیزم هایی که ما داریم با امید دوست تیم هم امکان ازی است که روز 1000 صندوق تحت تفتیش قرار بده. ولی بعضی اوقات اختلافات با حد جدی میشه بین ناظرین کاندیدا که در 3 یا 4 ساعت یک صندوق هم نهایی نمیشه. حتی گفت
بله لکه څنګه چې د خغلی نور په غاکی وری دل دوی ویل چې د نظر اختلاف ځینی وخت داسې جدی کیږي چې په ساعتونو ساعتونو هتا ډیر کم صندوقونه دوی ګوري. ستاسو له نظر تاسو چې غلطه د کاندیدانو له استادو سره نږدې خبرې کړې دي هغه څه وایي چې ولې دغه اختلاف نظر دوی ترمنځ موجود وي؟
بله قسمی که شنیدین آقای نور هم از اختلافات گفتم و ناظرین نامزدا هم پیش ازی گفته بودن که در برخی موارد روی ابطال آرا یعنی نحوی چگونگی که کدام رای ها باید باطل شناخته شوند، بعضی آن مثلا بر سر تک مارک و امضا در اینجا اختلافات وجود داشته. اما آقای نور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است در هفته جاری روند باطل سازی آرا را آغاز بکنه. آقای نور گفت که به خاطر ابطال آرا در نظر است تا یک سافت‌ویر جدید به کامپیوترهای کمیسیون مستقل انتخابات انستال شوه یا ایجاد شوه و در این مورد با کارمندان کمیسیون جلسه جریان داره تا این پروسیجر نهایی شوه. و بعد گفت که این تمام امی چکلست ها از حالت که روی کاغذ هستند به کامپیوتر در سیستم کامپیوتری داخل خواهد شدن و به شکل اتومات آرای پاک از ناپاک جدا خواهد شد. و آقای نور همچنان گفت که این پروسه در حضور ناظرین مشاهدین و مطبوعات صورت خواهد گرفت و برای هم یک میکانیزم مشخص در نظر گرفته شد.
نازدی رادیو خبری الله سحر لیوال کور و دان جونده اوسی د سحر لیوال په خبرو کې موریدل چې د کمیسیون چارواکي وایي د کاندیدانو د استادو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې د رایو د تفتیش پروسه په پڅوالی سره مخ ته لاړ شي. دوی ویل چې هیله مند دي د نظر دغه اختلافونه ژر حل شي او کمیسیون پریږدي چې خپل کار په ښه توګه مخ ته یوسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
کله چې د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه پر ویب پاڼه هم واوري، پته د ازادي رادیو .org او کچيري غواړي د فیسبوک لاري تازه او شیبه په شیبه لیدونکو خبرونه وګورئ نو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته ورشي. پته د facebook.com/azadiradio. کله چې د خپل سیمو زینی خولي عکسونه او خبرې هم د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې ته د میسج یا پیغام لاري راوستوي. سود ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري چې شاوخوا یو لکو سبان یو لک کسانو خوخه کړي د هغې فیسبوک لاري خبر شي. اوس برا شو د افغانستان د پوهنې وزارت په اړه یوې مرکې ته. د پوهنې وزارت وایي د ابتدایي ښوونځیو د کتابونو د کمښت د ستونزې د حل لپاره یې میلیونونه جلده نوي کتابونه چاپ کړي دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې ګرمسیر ولایتونو ته د دې کتابونو د انتقال او ویش بهیر پیل شوی او د ښوونځیو له پیل مخکې به یې ویش پای ته ورسیږي. دغه کتابونه د 1 میلیون ډالرو په ارزښت چاپ شوي چې د حقمل په خبره کیفیت یې هم ډیر لوړ دی. زموږ همکار اسدالله لودین له کبیر حقمل سره مرکه کړې او په سر کې د نویو کتابونو د چاپ په اړه معلومات ترې غوښتي.
موږ تیر کال یو پروژه د ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت له منځه وړلو لپاره عملي کړله چې متاسفانه ونه تولیدلو. په سړو سیمو کې هغه پروژه په خپل ځای او په خپل وخت سره عملي کړو د بودیجې د ناوخته را رسیدو له امله. خوشبختانه په دې بریالي سولو چې د ګرمسیرو ولایتونو د ښوونځیو د نوي کال پیل وړاندې د کتابونه موږ ګرمو سیمو ته ورسوو. پرون موجودې کتابونو ویش د افغانستان تودوسی متپیل که انشالله په یوانیمه دو اونیو که با طول و حقوق ولایتونو تا چه شل و رازی ورست تعلیمی کال پیلیگی خصوصا دی ابتدای دوره کتابونو ورسیگی او هر زکون که چه لمری تولگی ترازی دو سر و یو سیت مکمل ده کتابونو موجود وی. د ابتدایي دورې پر کتابونو د دې لپاره موږ ډېر تمرکز کوو چې د اول سن د لومړنۍ دورې زده کوونکي لیک لوست نه شي کولی او ډېر شدید ضرورت کتابونو ته لري. د دې په خوا کې زموږ کوم کمبود چې د لیسې او ابتدایي د دورو ده هغه به هم د دې کتابو تر څنګ ولایتونو ته واستول سي او په منظم شکل به له ګرمسیرو وروسته د افغانستان ټولو سرتیرو سیمو ته هم دغه کتابونه چې یو شمینونه ډالر مصرف هم په چاپ او هم په انتقال راغلی دا به ان شاء الله موږ ټول سره کوم کته ورسوم. ان شاء الله سلور د شمینونه کتابه چې موږ د ټوله ابتدای دورې د کتاب د زکونکو لپاره تخمین کړی دی دا به افغانستان ټولو ولایتونو ته واستول سي.
یعنی په دې کتابونو کې د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه شامل دي.
مکمله دسته یا د پروژه د ابتدایي دورې لپاره ډیزاین شوی ول اول نه تر شپږمه. خو په څنګه کې په کوم سیمو کې چې د نورو ټولګیو او نورو دورو کتابونه کم یو موږ ورته استو او د دې لپاره منظم لیستونه موږ له هر ولایت نه لرو ان شاء الله د هر دورې کمبود بور باندې پوره کیږي.
حکمل صاحب تاسو ویل چې مجموع کې 40 میلیونه جلد کتابه ابتدایي دورې ته ضرورت دی په ټول افغانستان کې. د دې کتابونو سره به څومره ستونزه د کتابو د کمښت په ابتدایي دوره کې راکمه شي؟
ان شاء الله له 90% به هم په ټول افغانستان کې د ابتدایي دورې د کتابونو مشکل له دې کتابونو سره حل شي. هغه څه چې 10% د ستونزې په توګه پاتې کیږي زموږ درې نورې پروژې د چاپ هم د اوس د کار لاندې دي او د دوی په پای ته رسیدو سره به سل په سلو کې ابتدایي متوسطه او لیسې دورې اکمال شي. د کتابونو لحاظه
په څومره وخت کې به دوی توزیع مکمله شي؟ آیا ټولو ښوونځیو ته به مخکې له دې چې درسونه پیل شي ورسیږي؟
ګرمسیرو ته به تر ښوونځیو پورې په شلو ورځو کې ورسیږي. هغو ولایتونو ته چې هلته کال تقریبا نیمایي نه تیر شوی ده ځینو ته په خوا د ضرورت پر اساس لکه کابل ښار، د کابل ولایت، پنشیر، کاپیسا، پروان، لوګر دوته لوړاندې لیږل شوي. خو د پروسه چې موږ کومه پرون پیل کړې د دې په ترڅ کې به زموږ تر ډېرو غټه موده چې موږ ورته ټاکلې یو نیمه میاشت چې ټول ولایتونه به تبه کتابونه پکې رسیږي.
او حکمل صاحب وروستۍ پوښتنه، داسې انتقادونه پخوا موجود چې کتابونه په سم ډول نه چاپېږي او ډېر زر له منځه ځي، خصوصا د ابتدایي دورې کتابونه چې ماشومان ورڅخه استفاده کوي. دا ځل کتابونه په څه ډول چاپ شوي دي؟
د هر دورې په نسبت تر ټولو د ښه کیفیت والا کتابونه دي. تر ټولو قوي کاغذ نه استفاده شوی، تر ټولو قوي سریخونه استفاده شوی ده او په فوق العاده ښه کیفیت سره چاپ شوی کتابونه دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پهنی وزارت له د نشراتو رئیس کبیر حقمل سره مو د اسدالله لودین مرکه واریدله. خغلی حقمل ویل چې ګرمسیر ولایتونو ته د کتابونو د کتابونو د کمک د ستونزې د حل لپاره میلیونونه جلده نوي کتابونه چاپ کړي او دغه سیمو ته ورلیږلي چې د ښوونځیو له پیل مخکې به ویش پایته ورسیږي. اوس به هم راشو د لوړو زده کړو او کرنې او مالداری وزارتونو یوې ګډې هڅې په اړه راپور ته. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت هڅې پیل کړي چې د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خپلو کارکوونکو وړتیاوې لوړې کړي او د کرنې سیستم عصري کړي. په دې مقصد د یک شمې پروژې د دواړو وزارتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر ویل د کنفرانسونو، سیمینارونو، مسلکي مشورو، بورسونو او داسې نورو لارې به د کرنې وزارت د کارکوونکو ظرفیتونه لوړ کړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت دې باور دی چې د دوی د کارکونکو، بزګرانو او په کرنیزو چارو کې د ټولو بختو کسانو د ظرفیتونو لوړیدل کولای شي چې د کرنې سیستم عصري او په حاصلاتو مثبت اثر وکړي. په دې مقصد د یک شنبې په ورځ د کرنې او مالدارۍ او د لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې د دې تړون له مخې به د لوړو زده کړو وزارت د خپلو علمي او تخنیکي پروګرامونو له لارې د کرنې وزارت لخوا د ورپېژندل شوو کسانو ظرفیتونه لوړ کړي.
استفاده از اندوخته های علمی و تجارب تخنیکی استادان گرامی
د استادانو له پوهې او تخنیکي تجربو څخه د پروګرامونو په جوړولو کې استفاده، د کرنې او وترنری په برخه کې د استادانو مشورې، د کرنې له پوهنځي څخه فارغانو ته د ستاج د دورې برابرول او داسې نورې مرستې چې وکولای سي د کرنې وزارت کارکونکي او نور د کرنې له عصري سیستم سره بلد کړي.
د کرنې وزیر دا هم وویل د هیواد په ټولو ولایتونو کې ځینې ځمکې ځانګړې کړي چې د کرنې وزارت کارکوونکي، محصلین او بزګران پکې د لوړو زده کړو وزارت د متخصصینو په مرسته کرنیز تمرینونه وکړي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید ژمنه وکړه چې د دې وزارت کادرونه او د پوهنتونونو د کرنې د پوهنځیو استادان به په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
این تفاهم‌نامه مدت 5 سال اعتبارش است و انشالله ای تمدید خواهد شد. همکاری در بخش تحقیقات علمی است.
دا تفاهم‌نامه چه اوس محل اعتبار 15 کاله ده و انشالله تمدید به همسی علمی و تخنیکی تجربه مسلکی مشوره کنفرانسونه سیمینارونه او بورسونه پکښې شامل دي. زموږ ارمان دی چې په دې برخه کې ظرفیتونه لوړ او د کرنې د پراختیا له لارې مو اقتصاد وده وکړي.
د کرنې وزارت په هیواد کې د کرنې د سیستم د عصري کولو په مقصد له څلورو امریکایي پوهنتونونو سره هم تړونونه لاسلیک کړي چې روزنیز پروګرامونه یې په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، سمنګانو او کاپیسا ولایتونو کې پیل شوي دي. کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو غوره لار د کرنې پراختیا ده، خو دا انتقادونه هم کوي چې حکومت په دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له میلیاردونو ډالرو سره سره بیا هم ونه توانید چې په هیواد کې د کرنې پراختیا ته لازمې هڅې وکړي.
مخکې له دې چې د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه درته راپور خپور کړو، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي هم د اوس سره د ټلیفون په مستقیمه کرښه کې دی. فضلي صاحب، مهرباني وکړئ د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو ټیم لپاره فکر کوم ازموینه اخیستل کېږي، د ازموینې جزئیات څه دي؟
مننه ستنګز واکن چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ د لومړي ځل لپاره دومره زیات ځوانان راغله چې نن یې دوه ورځې دوام لري. د افغانستان د نولس کلونو ملي لوبډلې د لپاره ټریل یا امتحان چې اخیستل کېږي، نو زما پان چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د کرکټ نړۍ یالمون دومره وغځېدل چې مخکې به مونږ کله ټریل اخلي نو 15-20 کسه ځوانان ورکړه، خو د دې ځل 600 نه هم زیات تعداد زیات وو. نو زه انشاءالله تعالی امیدوار یم چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه دی او دوم داسې استعدادونه ما ولیدل چې واقعي په دغه لس 12 کال کې ما نه ولیدل.
بلې، څه سهولتونه برابر شوي دغه لوبغاړو ته د ټریل په وخت کې؟
سهولتونه خو دا دي، تاسو ته معمولا معلومه ده چې په هغه هېوادونو کې چې کرکټ زیات وي باید هغه لپاره هغه ټرپیکټ وي او ګراوند مناسب وي او داسې استادان ولاړ وي چې هغه واقعا یو داسې ټیم انتخاب کړي چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلي. لکه د تېر ځل چې تاسو ویلي په 2014 کال کې د افغانستان نولس کلونې لوبډلې آسټرالیا یې واته ماته ورکړل په نړیوال جام کې او داسې سنرکات یې ماته ورکړل. هغه یو وجه دا وه چې د افغانستان خپل هغه استعداد چې دا دومره وخت خاورو لاندې اوس راپورته شو دا موقع ځوانان پیدا کړل او بیا هغه چې تکړه استادان لکه دولت خان احمدزی چې واقعا استعداد ته نظر نیسی او بیا انتخاب کوي.
بله،
دا دیم چې یو ځل بیا هم دوی خپل انتخاب دغه درست وکړي.
بله، څومره لوبغاړي به په لاندې توګه راتوي دویم دور ته لار پیدا کوي بل اخره به ټیم ته انتخاب شي؟
په لاندې فار تقریبا د اتیا او اویا کسو په شمول باندې لوبغاړي انتخاب شوی دي او بل اخره د دې تعداد 15-20 کس تر رسیدي چې د روزي د لپاره به راتوي نتی کریم په لار باندې لویږي چې ویل اخر دا شی لوبغاړي انتخاب شي چې واکن هغه لوبغاړي چې استعداد ولري او د دوی حکم ځای نشي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي کور ودان ژوندۍ اوسي. اوس به هم را شو د ترکیې د انتخاباتو په اړه راپور ته. ترکان په خپل رایو سره نن نوې ولسمشر ټاکي. د ترکیې ولسمشر ته د اوسنۍ صدر اعظم رجب طیب اردوغان په ګډون درې تنو ځان کاندید کړي. له 15 میلیونو زیات ترکان رای ورکولو مستحق پیژندل شوي. نوریاس نوری او په دې اړه راپور.
نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. دا د دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو ټاکل کیږي. له څه باندې نوي کالو را په دې خوا د ترکیه د جمهوریت د تاسیس رئیس ولسمشر د پارلمان لخوا غوره کیده. د ولسمشرۍ څوکۍ ته درې تنو ځانونه کاندید کړي دي. د رایو ورکولو بهیر نن سهار په سیمه ییز وخت 2 بجو پیل شوی او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. د ازادي راډیو خبریال عباس جوادی وایي د رایو ورکولو بهیر ډیر ښه روان دی. مانن سهار په انقره کې له څو مرکزونو لیدنه وکړه. د انتخاباتو بهیر ډیر ښه روان و. خلکو د آرامۍ په فضا کې خپلې رایې کارولې. تر هغه ځایه چې ما ولیدل ډیرو خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. نظر شمیرنې ښیي چې د عدالت او پرمختګ ګوند مشر او اوسنی صدر اعظم رجب طیب اردوغان به چې ګوند په اسلام کې ریښې لري دغه انتخابات وګټي. اردوغان چې له 2003 میلادي کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ویلي چې که د ولسمشر په توګه غوره شي په اساسي قانون کې به اصلاحات راولي چې د ترکیې د جمهوري ریاست پوست به چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري په یوه اجرایوي پوست بدل کړي. د اردوغان په وړاندې دوه نور کاندیدان په پارلمان کې د اپوزیسیون ګډ کاندید اکمل الدین احسان اوغلو او کوردی صلاح الدین دمیرتاس چې د کین اړخي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشري کوي درېدلی دی. احسان اوغلو چې پخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر و او د اردوغان اصلي رقیب ګڼل کیږي، نن پر اردوغان انتقاد وکړ چې غیر عادلانه او یو نامتناسب کمپاین مخته وړی دی. هغه نن په استانبول کې د خپلې رایې د کارولو په مهال وویل دی پر پراخو چپو رایو حساب کوي چې په انتخاباتو کې به سر راپورته کړي او د ته به رایه ورکړي. اردوغان د خپلو رقیبانو په نسبت په ډیر لګښت کمپاین مخته وړی دی. په ټلویزیونونو کې ډیر ښکاره شوی او زیات پوسترونه یې هم په لارو او سړکونو کې لګېدلي دي. اردوغان چې د صدر اعظم په څیر باندې یو لسیزه دوره کې ترکیه پر یو سیمیز اقتصادي قدرت بدل کړي، د مذهبي محافظه‌کارانو په ملاتړ یې په هغه سیکولر نظام کې چې اساس یې په 1923 کال کې مصطفی کمال اتاتورک خیو بدلون راوستی دی. د هغه مخالفین خبرداري ورکوي چې د ولسمشر په توګه به اردوغان ترکیه چې د ناتو غړی او د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته کاندید ده، د اتاتورک له سیکولارستي ارمانونو ډیر لري کړي. شاوخوا 3.5 میلیونه ترکان د رای ورکولو مستحق ګڼل کیږي. د جمهوری ریاست دوره د 5 کالو لپاره ده. د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو سمدستي وروسته د رای د شمیرلو بهیر پیلېږي او تمه کیږي چې تر سهار به لومړنۍ نتیجه اعلان شي. که هیڅ یو کاندید 50 جمعي او رای ونه ګټي، د انتخاباتو دوهم دور به د اگست په 23 ترسره شي.
وخت افغانستان کې 2:30 بجې دی. قسیم سولمل او لند خبرونه له هغې وروسته مرزی احمد زید اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم پړاو رای د تفتیش په پروسه کې د ځنډلت دواړو انتخاباتي ډلو د څارونکو ترمنځ اختلافات دي. دغه کمیسیون ویاند نن نور محمد نور نن خبر اعلان وویل چې دوی کوشش کوي څو د کاریټیمونو د شمیر په زیاتولو سره دا پروسه چټکه کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د سراهي علاودین په سیمه کې د بارني ځواکونو پر دوو ټانکونو په موټر بم چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او 28 تنه ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ابتدایي ښوونځي کې د کتابونو د کمښت په خاطر چې باندې 1.5 میلیونه جلد نوي کتابونه چاپ کړي دي. یو مسافر وړونکی الوتکه نن د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې رالوېدلې چې له امله یې د وو ماشومانو په ګډون څه باندې 40 کسان وژل شوي. په غزه کې چارواکي وایي نن د اسرائیل په هوایي حمله کې د یو ماشوم په شمول 3 کسان وژل شوي. او د امریکا په ځای د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد څلور نوري هوایي حمله کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت هڅه پیل کړي چې د کرنې د عصري کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت په مرسته کارکوونکي وروزي. په دې مقصد یک شمې په ورځ د دواړو وزارتونو ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د کرنې وزارت وویل د دواړو اورګانونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به په کرنیزو چارو کې بوخت دولتي او غیر دولتي فعالیتونه د کرنې له پرمختللو سیستمونو سره بلد او پر حاصلاتو به مثبت اغیز وکړي. د لوړو زده کړو وزیر زیاته کړه د کنفرانسونو، سیمینارونو، مسلکی مشورو، بورسونو او داسې نورې لارې به د کرنې وزارت د کارکوونکو ظرفیتونه لوړ کړي. په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو د فعالیتونو یو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. د هرات د کلیو او پراختیا ریاست مشر آقا محمد صدیقی وایي چې د دې نندارتون هدف دا دی سو خلک د مختلفو ادارو د کاري فعالیتونو په اړه وپوهیږي او خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې پاتې غرفو کې د دولتي ادارو فعالیتونو او په شلو نورو کې د عامه خلکو د فعالیتونو نمونې ننداري ته خودل شوې دي. دا نندارتون د هرات د کلیو او پراختیا ریاست په مالی مرسته جوړ شوی او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بای یو بوجۍ ومنۍ پاکستانی وړ 1200 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، 5 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1200 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 3 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1 افغانۍ. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې. نن په دې پروگرام کې د زړه ټکان یا د زړه درګونو بندیدو لوړ فشار پر لارو چارو غږیږو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغي او د زړه ناروغي متخصص ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی سره ملما دی چې تاسو باندې د زړه د ناروغي په بیلابیلو مسایلو معلومات درکړي. له هر څه مخکې د کابل په سټډیو کې ډاکټر صاحب ته خبر لاسوی
مننه. سلام تاسو
او اړیدونکو تاسو هم په دې خبرونه کې به برخه واخلئ. کولای شئ چې په دې شمیرو لمغ سره برخه واخلئ 0999215 سلويخت بل شمیره مو ده 0922515. هر کال په ټول نړۍ کې د سباندې 1.5 میلیونه انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای لري. ویره خودل شوی چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونه انسانانو هم واوړي. له دې مړینو څخه شاوخوا 6 میلیونه یې د عصبي سکتې یا ګوزن له امله بلل شوي او 3.5 میلیونه نورې مړینې یوازې د زړه د رګونو د بندېدا کابله پیخیږي. د زړه د رګونو د ناروغیو په اړه ویل کیږي چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه به وزلو هیوادونو اوسیدونکو ته رسیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغي د افغانانو دریم سر وژونکې ناروغي بلل کیږي. د زړه همرا یا قلبي سکته چې د زړه د رګونو د بندیدا لکبل پیخیږي د زړه د رګونو د ناروغیو تر ټولو زورون کې پایله ده چې ډیری وخت د وګړو په امرینه تمامېږي. یو شمېر روغتي سیړونکو په وینا په ټوله کې د زړه او رګونو ناروغي تر پیخیدو وروسته ک ناروغ او ونه وژني نو انساني روغتي دومره نیمګړې کوي چې د وګړو ژوند په هر اړخیزه توګه محدودېږي. نو په دغه برخه کې به تاسو ته ډاکټر صاحب مفصل معلومات درکړي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب نه به رسو په دې اړه معلومات واخلو چې د زړه د ټکان عمده لامل څه کېدای شي. تاسو به معلومات درکړي.
مننه. زموږ سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې وویل د زړه ناروغي په ټول نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. د دې په دلایلو به لنډ وغږېږم. له یوې خوا که ورته وګورو دا په نړۍ کې یو پرمختګ ښکاره کوي. پرمختګ په دې معنی چې هغه پخوا چې خلک به د انتاني ناروغۍ له سببه له منځه تلل هغه عصر اوس تېر شوی دی. خلک تر ډېرې اندازې انتاني یا میکروبي ناروغۍ کنترولوي. د هغو دپاره ښې درملنې شته. د انسانانو د متوقع سن یا اوسط د عمر تر پخوا ډیر لوړ شوی دی په ټوله دنیا کې. کله چې سن لوړ شي خامخا د ناروغانو زیاتیږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندیدا زمینه مساعدیږي. نو دا او د زړه ناروغي او د دماغي سکتې چې تاسو مخکې وویل یا سټروک په نوم یادیږي د ریښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدې دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي. د ژوند سهولتونه زیات شوي دي. خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي. اکثرا په موټرانو کې زیاده ډیر لاندې مسافې د پاره. له بلې خوا چې ګورو د موږ د هیواد بیا د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې چاغي یا د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې یوه ستونزه ده او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم دا هم ورته یو زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو دپاره لاره وروي.
ایا فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه ناروغي پیخي ورستر بلې زیاتېږي او همدا علت به په افغانستان کې هم دغه یي چې تاسو وښودلې کنه؟
بله بالکل ستاسو خبر صحیح ده. په افغانستان کې دا زیاتېږي څومره چې د خلکو د ژوند سطح لوړېږي. امکانات زیاتیږي، ډیره کالوري اخلي، ډوډۍ دومره کالوري اخلي چې دوی بیرته نسی مصرفولای او فعالیت په مقابل کې نسته، نو د خلکو ژوند ساته چې لوړه سره د ناروغۍ مر سره ډیریږي.
بلې ډیره زیاته مننه به هم یادونه کوو چې د زړه ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نجیب الله جلزی له موږ سره په خبرونه کې دی او تاسو هم برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دی په کابل کې 0999215 سلویخت، بل شمیره مو ده 0922215. که غواړئ د دغو موضوعاتو په اړه له موږ سره وغږیږئ نو په همدغو شمیرو له موږ سره برخه واخلئ. رزو یو اوریدونکی لرو د ټلیفون په لیکه کې، که کومه پوښتنه ولري نو د غوی سوال به هم واخلو بیا به راشو نور سوالونو ته. السلام علیکم.
دا زړه بیماری له فشار سره تړاو لري، هغه څه کېدلای شي چې فشار یې پورته شي او که له یو سره تړاو نه لري.
سمه ده، همدغه یوه پوښتنه وه. پم خم خمن دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه ناروغي د وینې د فشار سره بالکل تړاو لري. دا یو مساعده زمینه ده د لوړ فشار د ناروغۍ لپاره. اکثرا د لوړ فشار درلودونکي کسان په د وخت په تیریدو سره د دوی په زړه کې یو څه تغیرات رامنځته کیږي. هغه د زړه د عضلې زخامت زیاتیږي چې موږ ورته ال وی ایچ وایو په طبي اصطلاح کې. کله چې دا رامنځته سو پوره وینه زړه ته نسی رسیدلی، د بلې خوا رګونه تنګ سوي د کلسترول او د غوړو په سبب، نو په پایله کې کېدای شي چې حملې رامنځته شي. او نه یوازې د زړه حملې، د دماغي حملې هم د لوړ فشار د سبب رامنځته کېدای شي. نو ډیره مهمه خبره ده چې د وینې فشار ته باید پام وسي.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. رب شو یو بل اوریدونکي ته چې دوی هم فکر کوم په همدغه موضوع په اړه کومه پوښتنه لري.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. دا زادیره ټول کارکونکو اړتیا ده چې تاسو درنه کلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او پس لغه کومه پوښتنه کولای.
بلې قاری صاحب، پښتون یم، خوري په فاریاب د ویلې سره په تماس کې.
ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ.
او تشکر خوري. اول خو باید تاسو تشکر وکړم چې دې شاسو موضوعګانې تاخیر شي حتی پر اور ملاته موږ او تعلیم ښکښته ده. دا ډاکټر صاحب مې دوی پوښتنه یې اوله پوښتنه خو مې داله چې دا د زړه ناروغي تکان، یعنی د دې د څومره خطرناک ده واقعا کوم چا ته پیدا شي، او د دې علاج څنګه دی او پرېز د کچېری چا ته د ناروغي پیدا شي پرېز چې شي. او بل پوښتنه مې داله چې دا د شګي او د نر په مابین کې دا د زړه ناروغي چې پیدا کیږي تکان قلبي الور فشار یا د رګونو بندیدل څنګه د شګي په مابین کې فرق لري کې نه لري، او که شګه عملدارې څومره تاثیر پر کوي کدي حمله څومره تاثیر پر کوي.
ډیره زیاته مننه. اتمن به دغه سوال نه جواب شي.
نو ډیر ښه پوښتنه وکړه. د زړه ناروغۍ اولی برخې ته کراسو چې دول تر دې مخکې زه غواړم ټکان او د زړه د حملې په منځ کې یو لوی فرق موجود دی. د زړه ټکان په دې معنی ده چې یو سړی د خپل زړه د حرکاتو بې نظمي احساسوي. دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پلپیتیشن وایو. دا فرق لري. په دې حالت کې د زړه حرکات بې نظمه شوي، دا د زړه حمله نه ده. خو د زړه حمله بل څه ده چې هغه یو دلیل مخکې موږ تاسو ویل چې لوړ فشار دی. د ویل چې څومره ارزښت لري؟ ډیر زیات ارزښت لري. د زړه حمله په بعضی وخت کې دایسي په لمړنۍ حمله کې انسان له منځه ولاړ شي چې رګ بند شوی، که چیرې لوی رګ بندې په شروع برخه کې چې له مخخې نه یې ورکړي په دې ځای کې بند سي درګ، نو دا کېدلی شي چې په اول حمله کې له منځه یوسي شخص، او کېدای شي چې په اول حمله کې له منځه هم یو نسي، په اول حمله کې څه معیوبیت رامنځته کړي، وروسته بیا بیا حمله راتلی شي. نو په دې خاطر دا ډیر ارزښت لري، باید ډیر پام وسی دې موضوع ته. د دوی فکر کوم بل برخه
ده. په
نارینه او د ښځې منځ کې بله. د ښځې او نارینه منځ کې په دې ناروغي پر مسته کېدو کې فرق شته. په ښځو کې هغه کوم هورمونونه چې په ځوانو ښځو کې د دوی د هغه د زیږون عمر چې د تقریبا 45 کلنۍ کې فرق کوي په مختلفو ښځو کې، په دې حالت کې دوی یو څه کم لیدل کېږي په ښځو کې دا ناروغۍ. هغه هورمونونه چې استروجن او پروجسترون او بعضې نور هورمونونه دي دا افرازیږي، دا یو څه محافظوي رول لري د دې ناروغۍ په مقابل کې. خو د 50 او 60 کلنۍ ور اخوته بیا په نارینه او خزه کې د دواړو یو برابر دي د ناروغي ډیر فرق پکې نسته.
او بل پختنې دا و چې کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته کیږي باید حل راي ساده.
هغه مولا فکر کوم یو برخه د حاملګي په برخه کې د خزو معمولا د حاملګي په وخت کې چې کوم یو مینواري په وخت کې چې کوم د زړه ناروغي رامنځته کیږي هغه اکثرا په عمومي ډول د ټیټ فشار راولوي. فشار ټیټ وي باید ورته پام وسي. دا ډیره خطرناکه خبره نه ده که چیرې پوره مایعات او پوره خواړه ورته ورسیږي هغه شخص په دې مشکلات سره نه مخامخ کیږي او د خپل ډاکټر سره په تماس کې اوسي. خو که چیرې بعض وخت داسې پیښیږي موږ په روغتونونو کې لیدلې د زړه یو ولادي ناروغي موجوده یعنی له ماشومتوب یا د مور د پیدا کېدو د وخت ورسره ځینې ناروغي نه وي هغه یا کېدلی سي چې د روماتیزم په شکل وي چې هغه په اول سر کې د پیدا کېدو په وخت کې نه وي ورسته بیا رامنځته کیږي د میکروب له سبب هغه روماتیزم رامنځته کیږي او یا هم کوم ولادي کوم غیر نورمال سوري په زړه کې موجوده دا اکثرا موږ د سړي د لید چې په خزو کې آراز نه ښکار کوي څوک پینې پويږي خو کله چې خزه امیدوار شي او د دې په زړه باندې فشار زیات شي ځکه یوازې خپل د دې لپاره نه دغه ماشوم د پاره باید د دې زړه کار وکړي او وینه ورسي نو په دې حالت کې دغه آراز ښکار کوي نو په دې خاطر ځینې وخت دا ډیر خطرناک وي تر دې اندازې چې ضرورت پیږي چې هغه عمل باید ودرول شي.
احمد شاه پونم کوم موریدون کې لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. سلام به شما او سلام به امکیرا و زمینده صاحب کې مې واسطه وکړ د پروګرام.
علیکم سلام.
علی نوایم مرض قلبی چې اگر نگانم تکلیف قلبی داشته باشه با کدام طرف سینه به طرف چپ قفس سینه درد پیدا میشه به طرف راست قلب تا کجا فرو بره و امی اگر تکلیف قلبی پیدا تکلیف قلبی به طرف قفسه سینه از طرف چپ آدم احساس درد میکنه یا به طرف راست؟
دیر از اتمنم دکتر سیمه بینیم
برادر درد د امراض قلبی همیشه تو نیست که به طرف چپ ایجاد میشه یا به طرف راست. ما بعضی وقتا هیچ مریضایی رو میبینیم که هیچ درد ندارن به طرف چپ یا به طرف راست درد ندارن. اونا صرف عرق میکنن یک حالت زوف سرشان میایه حتی بعضی وقتا هیچ نمیفهمن در شب یک عملی خفیف میایه تیر میشه اما به صورت عموم درد قلبی میتونه به طرف چپ یا راست ایجاد شوه. خب به طرف چپ به صورت عنعنوی بین مردم همونطور رواج است که میگن به طرف چپ است و به طرف دست چپ میره. خب میتونه باشه اما به طرف راست هم میتونه باشه. میشه به طرف گردن بره پایینتر تا قسمت ناف پایین آمده میتونه اما از او پایینتر درد قلبی هیچ وقت نمیره. به او خاطر ما زیاد نمیتونیم بگویم از روی دردش عمل قلبی را بشناسیم. بعض وقتا هیچ اصلا موجود هم نمیباشه. اگر فشار دفعه تر پایین میفته یا فشار بسیار بالا میره مخصوصا پیش کسایی که درد نمیباشه کسایی هستند که تکلیف فشار بلند از وقت زیاد دارن میتونن که پیش از این عمل قلبی بدون درد باشه. کسایی که شکر دارن معمولا پیش از این عمل قلبی بدون درد میباشه و یا اشخاصی که سن بسیار بالا دارن چون قدمی درد پیشون بسیار بالاست با سنی درد احساس نمی کنن پیش از نام ممکن است که بدون درد باشه عمل قلبی.
در زیاده من روختی از جوان شتمنی پروگرام لازدی را دیو آوره دکتر سیب حق روختی گواخونه چه انسانانو تا دزله و رگونو درنز دوار پیخیدو امکان برابروی پوتولیز توگا پا کم برخو ویشتا سیوی در برخی که لکسه تشری وار که چه پا کم برخو دی
دخه پختنه ده.
فکر کم کم موریدون که لرو دخه پختنه تا بورست راشو. السلام علیکم. بله سلام علیکم. میره بانیو که اساس غیق مگاو رو زن معرفی که و لغه ورست خپل پختنه مطرح که.
بله زوخ کنه ولایت نبدالله خبر کم
عبدالله خان کم پختنه که ولره میره بانی
سید نو دا غره چې زمونږ یو مریض ده تقریبا 15 دقیقې کله عمر لري هغه په شهر تل د فارغ کاته شي.
ښه نو یو وخت د فشار ستونزه لري
او دا غره فشار ستونزه لري
یعنی علت څه ده ډاکټر صاحب په دغه برخه کې معلومات ورکړئ ورور ته
ستاسو پوښتنې ته ځواب ویل کېدای ورور سوال
لومړی دغه ورور پوښتنې ته ځواب ورکړئ
پوښتنه لنډه ده 15 کلنۍ کې لکه دوی چې ویل د وینې فشار چې ټیټیږي ان شاء الله دا به د زړه ناروغي نه وي اکثرا د مو خلک په ګرمۍ کې کار کوي د کور د باندې پوره مایات نه اخلي دا فشار ټیټي یو څه نو دا ان شاء الله چې زړه ناروغي به نه وي خو کچیری وو سه هم باید یو ری له نږدې ډاکټر ته ولاړ شي وکتل شي خو تر ډیره زه مطمئن یم چې ټیټ فشار چې دوامدار لوي چې سره موجود دی هغه د زړه ناروغي نه ښکاره کوي
ډیره زه تمنا نو میره باندې وکړه دا بل پختنې په ځواب کې
که ریسک فاکتورونه یا غواخونه چې د غول کبله د زړه ناروغي رامنځته کیږي دا په څو برخو ویشل کیږي یو ولادي ځینې وخت ځینې نواقص په زړه کې موجود دي یو ماشوم چې نړۍ ته راځي وروسته دا د زړه ناروغۍ رامنځته کوي یا لاوله د زړه ناروغۍ موجود دی وروسته ښکاره کیږي هغه برخه ځینې د عملیات وړ دي په عملیات کې په مختلفو سنینو کې دا نظر دی غلطه تصمیم نیول کیږي چې څه وخت باید د ترمیم شي او په عام شکل یې ډیر خلک چې ورسره مخامخ کیږي هغه کسبي برخه ده چې وروسته د ژوند په اوږدو کې موږ د ستونزې پیدا کوو په دې کې دوه برخې دي یو برخې ده چې موږ مخنیوي کوي یو برخې موږ مخنیوي نسو کولای موږ ورته موډیفیبل او ان موډیفیبل وایو هغه برخې چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دي کې سړی عمر زیاتیږي نو موږ مخه نسو نیولای خامخا غوته د زړه ناروغي زیاتیږي یا لکه مخکې چې موږ په نارینه وو کې تر 50 کلنۍ ټیټو کسانو کې په نارینه وو کې دا زیات دي نو موږ په دې برخه کې څه تغیر نشو راوستلای یا ځینې کسان ولادي صورت په فاميلي تاریخ چلري پلار او مور درلوده یا خوند دوی درلوده ارثیت په دې کې ډیر رول لري ارثیت موږ نشو بدلولای دا برخه نشي بدلیدای او هغه برخه چې بدلیږي ډیر مهمه ده د ما یوادوال هم دا غوښتنه ده چې دې برخه ته ډیر پام وکړي چې موږ مخنی ولای سو په هغه کې د سګریټس کول دي پوره کې د ډېر انرژي یا کالوري اخیستل دي چې ډېر غوړ خوړل دي فزیکی فعالیت نه کول دي چې مکولای شي یو شخص دي ته هر باسو چې هغه څه فزیکی فعالیت وکړي د سپورت وکړي یا د اقل پیاده روي وکړي دا برخه د هغه ور دي تغیر ور دي یا کڅوک شکر لري شکر باید خه کنټرول وساتل شي یا که د چا د وینې غوړ غیر نورمال وي باید د په کنټرول کې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې غوړ کنټرول وساتل شي
ډیر زیات من ډاکټر صاحب نو اوریدون کتاب هم ور ورکو غوی هم بختنه لري السلام علیکم
السلام علیکم
میرا منیو که السلام علیکم
تاسو ته ډاکټر صاحب اوریدون کو ته سلام
علیکم علیکم سلام لمړی ځان معرفي کې او بیا خپل بختنه مطرح کې
عبد الله لغزنی له خبرې
لغزنی نه عبد الله مهرباني
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب یو تکلیف راته پېښ شوی ده چې کله وخت زه پریزم بس دا چې کله د ویډیو کېدو په حال کې سم بس یو دم د ښکا خورم هغه په سیستم استخ پرو کې نه ډیر وی چې پر بغل راوړم بیا کاوي او سګریټ هم زه څکوم بل څه شنه راته پېښ شي زه نه تکم چې نافام هغه غراباني اوسي یا یو نافام د خپلېغ ځوین سکان کوي او دا تکلیف اوس راته د ښه وړ د درې تلور نه کیږي بس کله دا چې یو دا چې ډېر جټکا خورم بس راو ور دی غندې دا تکلیف اوس راته پیدا شوی دا او کله کله پر دا په غلې دردم کوي
عبد الله خان ته ټلیفون اړي کوم پرې کوي ډاکټر صاحب تاسو کومه پختنه لرئ ته
عبد الله خان ورور ته د څو کال عمر دي څومره دی سید ورور زه به تاسو معلومات درکوم ان شاء الله
من نه ټلیفون نه په مخم خا ډاکټر سمې راوین
د زړه ناروغي په کم سن کې نادر لیدل کیږي یعنی معمول نه دی په دې سن کې دا ورور دی خو د سم موږ نه سوېل چې هیڅ لیدل کیږي کله چې ځینې وخت په دغه سن کې هم موجود وي حکومت راځي دی ورور ویل چې دای وای په مننه څه پاګه وسی او زه ډیر ډارېږم خو تر ډیره ځای ویلای سو د مخ په یواد کې موږ ډیر خراب پیخي لیدلې دي خراب شرایط مو تیر کړی دي خلک تر نورو ځای فکر کوم یو څه احساس دي دلته د دې شی مقابل کې د نا برابرغه په وړاندې عکس العمل ډیر ښکار کوي خو دا چې نور کوم راز دی ویل مثلا په چپ خو باندې ملک درسي فکر کوم دا تر ډیره ځای په اساس پورې ارتباط لري ستونی ستاخ پریوتا کې دی وروره خبره وکړه چې ما یو بل سره پیاټ کړل چې وای د ما صاحب باندېږي او پورته غورځم دا فکر نه کوم په دې ورور کې موجوده خو په موي صورت سره کچېری دا راز موجوده بعضی کسان چې وزن زیات دی ستونی ستاخ کله چې پریوزي د دوی تنفسي مجرا یا د تنفسي لارې تړل کیږي وخت چې جوړ خوب مرحله ته دوی نه لوزي او دوی دفتر له خوب راځيږي دا یو موضوع ده چې موږ ورته سلیپ اپ نه وایو هغه هم د تداوی وړ ده د وزن د کموالي سره معمولا کیږي خو هغه هم فکر وکړم په دې ورور کې دا موضوع موجود نه ده یوازې خود چې دا یاد کړم لیک په وغوږیدم نو ان شاء الله د تکلیفونو د دی وړ نه دي چې دغه کې ورته تشویش وکي خو که بیا چې ډیر لدې شي زوريږي دا د اعصابو پورې ارتباط لري ان شاء الله د ژوند روغۍ دی نه لري
لغمان نه یو اوریدونکو لرو السلام علیکم مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني ځان معرفي کې
زه د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس یم محب الله مننه
ښه محب الله خان لږ په لوړ غږ خبرې وکاو پښتنه دې مطرح کړه څنګه یې وره
دغه والو مې چې کوم شي دغه په سپورت باندې په ورزش باندې د تاسو متخصصانو راځه کوم تاسو فایبر شي جنرال شي
یعنی چې سپورت وکي ورزش وکي کوم فایده رسي تاسو دا څه پښتنه کوي
ها دغه سپورت وکي او ورزش وکي په فایده ورته رسي جنرال شي او نو کوم دوا ته دلته په داخل کې کوم تشتا کانستا
ډیر زیاته مننه
ضرور
خسمو
ضرور خا پښتنه وکړه خو وقایه وای به تر استدوی ک چې دا ضرور تر دې مخ کې چې د موږ ټول خلک واځي دا ضرور نه دی ته پام وکړي چې له دې وړاندې چې په دې نروي اختصاص او ورزش وکړي او په منظمه توګه په خپل ورځنی ژوند کې سپورت ځای ورکی دا ډیره خبره ده مخنیوي ډیر خدای چتر دي هم کله چې راګ بنسي یا حمله را وایي سي دغه ورسته فزیکی فعالیت کې یو څه محدودیت راځي نو د چې څومره بیا فزیکی فعالیت وکي دا د حالت پورې ارتباط لري او هغه مالج ډاکټر چې دغه ورته وایي چې څومره د اجازه لري چې وګرځي خامخا بیا هم ګټه کوي اما ډیر فعالیت بیا نسی کولای او هغه ډاکټر به ورته کوي په تدریجي ډول سره د فعالیت بیا زیاتی دی سي
من مخکې دې خبرونو ته ورسو به هم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مویل د ورزش په اړه کوم کسان چې د زړه په ناروغۍ اخته دي څه ډول باید فزیکی حرکت وکړي کله ډاکټر معلومات ورکړي اوریدونکو ته بیا به ورسو درې وجو خبرونو ته څلور دقیقې وخت لرو نو په دغه برخه کې به وغږی اوریدونکو سره
زه لدی زه چې عام خلکو ته د سی پیغام نو ورکوم چې د زړه په لارغوي اخته دي دوی د فزیکی فعالیت وکړي د ورزش وکړي دوی ته بغاټه ورسي ځکه کې دایسي دا دوی ته خطرناک تمام سی هغه څوک چې په لارغوي اخته دي البته دا خیم خو بیا هم لکه مخکې چې مې وویل دا د هر شخص پر ارتباط لري او د غو په حالت پرې چې ډاکټر ورته څومره د فزیکی فعالیت اجازه ورکړي په عمومي صورت سره موږ یو چاته دومره اجازه ورکو چې هغه ځان ډیر ستړی نه کی یا موږ ورته ایروبیک کپاسټی وایو یا د خپل وسه پوری چې بالکل ځان به حالی ته ونه رسي ترې غندازي پوری منظم ډول سره هر ورځ سپورت کول ډیر ګټه کوي د مخنیوي لپاره اما د تداوی په منظور باندې موږ سپورت زو ناروغانو ته هیڅ کله هم نه توصیه کوو
بلې ډاکټر صاحب په دغه برخه کې د وینې کلسترول به څومره باید کم کی څومره ضرور ده چې باید دغه ته پام وکړي کوم کسان چې په دې تکلیف باندې اخته دي د وینې کلسترول څومره مهم ده چې کنټرول شي
دا ډېر ښه پوښتنه ده د وینې کلسترول د زړه په ناروغي کې درامایسته کول کې ډېر رول لري د وینې کلسترول په څو برخو ویشل کیږي یو شکل ته موږ ترایګلیسیراید یا تی جی وایو چې دا هم مزر دي یو شکل په نوم د کلسترول دي چې په کوم بیا څو نور ډولونه لري ځینې مثلا ایچ ډی ال په نوم باندې یو ډول کلسترول دي هغه خدي چې لګل وړ وساتل شي هغه محافظوي رول لري خو نور شکلونه دي لکه ال ډی ال چې دا به په شریانو کې رسوب کوي یا د شریانو ماینس تنګي دا هم د دماغ شریانونه ریارګونه هم د زړه دا د عملو پر مستقبل کې ډیر رول لري د دې د مخنیوي لپاره او لکه مخکې چې مې وویل له دې مخکې چې حمله رامنځته شي یو سړی په دې پوه شي چې د وینې غوړې لوړ دي نو هغه هم بعضې وخت موږ هم دوا ورکوو مورته فزیکي فعالیت وایو او ځینې وخت دوا نه ورکوو یوازې که کامل وړي شخص ځوان اوسي د سپورت یا د ورزش امکانات موجود وي مورته وایي چې خپل فزیکي فعالیت ډېر کړي خپل خوړو کې پام وکړي ډېرې کالوري والا خواړه مصرف نه کړي وایي نه خوري نو په دې صورت موږ یو څه راټیټولی شو خو که چیرې بیا ډېر لوړي دغه سره دوا هم باید واخیستل شي دا د مخنیوي د وقایې په خاطر دا کارونه کوي.
مننه اوریدونکو. ژوند شتمنۍ پروګرام روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې لومړۍ برخه هم په دغه ځای کې پای ته رسیږي. دویمې برخې ته له خبرونو وروسته راځو. د درېو بجو خبرونو ته رانږدې کیږو. زموږ همکار جاوید حسن زاده په سټوډیو کې دی، تاسو به تازه معلومات درکی او له هغه وروسته بیا هم خبرونه مه هیروي. په دې خبرونه کې مګه ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی سره د زړه د ناروغیو پر بیلابیلو لاملونو غږیږو، او د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا هم